ستړي مشي د مخام 15 بجې دی په دې خبرونه کې زنه جی بامیر در سره يم. په مهمو راپورونو کې وزیرستان تر طالبانو د مذاکراتي ډلې د ورتګ د روغې جوړې پاړوند د قبایلو د غوښتنې او همدارنګه پښتونخوا کې د ګیس او طبي زیرمو په اړه د وزیر اعلی د سره مرکه درته لرو. نور راپورونه د تروسه در پیژنو خو د ګړې خبرونه د بشیر ګواښنه.
د طالبان لخوا د پاکستاني حکومت سره د مذاکراتو کمیټه غړو د طالبانو د مشرانو سره خبرې کړې دي. د خبر پښتونخوا حکومت وایي دوی د ترهګرۍ ضد ګډ ځواک یا انټي ټیرر فورس بعد د میاشتې تر اخره پورې د امنیت ټینګ ساتلو په لړ کې خپل کار شروع کړي. او افغان چارواکي وایي د انتخاباتو په لړ کې خواوشا 12 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. دا خبرونه تفصیل. د طالبان لخوا د پاکستاني حکومت سره د مذاکراتو لپاره د ټاکل شوی کمیټه غړو نن شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان د مرکزی شورا د غړو سره ملاقات کړی دی. دوی شمالي وزیرستان ته د تحریک طالبان پاکستان مرکزی شورا ته د مذاکراتو لړ کې د پاکستاني حکومتي کمیټه د خبرو د شریکولو او د هغوی نظر حکومت ته د رسولو لپاره تللی وو. لدې وړاندې د شمالي وزیرستان یو انتظامی چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال رډیو ته نن ویل چې پرون ماخامې پروفیسر ابراهیم او مولانا یوسف شاه له بنو څخه میرانشاه ته په هلیکاپټر کې رسولي وو. بلخوا د قبایلو مشران وایي دغه کمیټې دا مسلې نه شي حلولې. یو قومي مشر یونس خان شیرانی نن مشال رډیو ته ویل
شامل
یاد دې چې دوه ورځې وړاندې د پاکستاني طالبان لخوا مذاکراتو لپاره ټاکل شوی کمیټې یو استازي مولانا عبدالعزیز په یو خبری کانفرنس کې ویلو چې طالبان د پاکستان آئین نه مني او خبرې د شرعي قانون له مخې کول غواړي. حکومت به ویلي چې هر جور جوړجاړې به د ملک د آئین سره سم کیږي. د خبر پښتونخوا حکومت وایي دوی د ترګرۍ ضد یو ګډ ځواک یا انټي ټیرر فورس بعد د میاشتې تر اخره پورې د امن ټینګ ساتلو او ترګریزو بریدونو د مخنیوي لړ کې خپل کار شروع کړي. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک نن مشال رډیو ته په دې اړه ویل
اوی کے بھرتیاں نے شروع دی ایکس آرمی مین پر کے خلوق ایلیٹ فورس پر آگئی تھا ٹرانسفر کی گی کافی کار کو شروع دی امید دے جو 15-20 روزی کا نور ہو لے گی اور دا فورس با فل کار ہوئی شروع لیکن تقریباً دونی زرا خلق دو سکتا
دا په داسې حال کې چې دوه ورځې وړاندې پېښور کې شیعهګانو د یوې مظاهرې د لارې د خیبر پښتونخوا پر حکومت نیوکې وکړې چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یې هیڅ نه دي کړي او نه هم کوم واضحه پالیسي لري. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي تیر هفته شروع شوی د صحت انصاف کمپاین به نن هم دوام لري. نن به د پېښور درې شپېته یونین کونسلو کې د پولیسو څاڅکي ورکړل شي. خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکمران ګوند یو غړی یونس ظهیر چې د دې کمپاین مشري کوي نن مشال رډیو ته وویل چې 5000 ماشومانو ته به د پولیو ضد واکسین کیږي. د بیلابیلو مرضونو د مخنیوي لپاره د اپریل تر 28 تاریخ پورې کېدونکي دا کمپاین لاغه وروسته شروع شوی چې د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او تیره میاشت ویلو چې پېښور د پولیو وایرس مرکز دی. افغان چارواکي وایي ننګرهار کې یو وسلوال وژلی او 15 یې نیولی دي. د ننګرهار د امنیت قمندان وایي حضرت حسین مشکوال مشال رډیو ته نن وویل چې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د هسکې مینې پولیسوالۍ کې یو وسلوال وژل شوی او دوه نور نیول شوي دي. د هغه په وینا ورته عملیات په چپرار ولسوالۍ کې هم شوي او درې تنه وسلوال طالبان یې له ځان سره بیولي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. افغانستان کې ایساف ځواکونو وسلوال طالبان د ټولو ولسي زیانونو 90% ذمواره ګرځولي. دغه ځواکونو د ملګرو ملتونو د مرستو دفتر یا یوناما د روسي رپورټ د خبرېدو هرکلی کړی. د یوناما په رپورټ کې چې پرون خپور شو ویل شوی په تیر کال کې د 2012 کال په پرتله د عامو خلکو مرغوب له 14% ډېر شوی ده. ایساف ځواکونو په خپل پرونی خبر پاڼه کې د عامو خلکو کورنو پر افغان او ایتلافي پوځیانو بمی او وسلوال بریدونه له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي شاوخوا 12 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. د دې کمیشن وایي نور محمد نور پرون مشال رډو ته وویل چې دغه کسان ته به لازمي اسانتیاوې برابرې کړي چې د اپریل په میاشت کې د خپلې خوښې کاندید یا امیدوار ته رای ورکړي. دا وخت افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره کمپاینونه روان دي، خو د کورونا چارو وزارت وایي د انتخاباتو په ورځ به د رای ورکولو څه باندې 400 مرکزونه د ناامنۍ له وجې تړلي پاتې وي. خبرونه له مشال لري ووري. د ایران د سمندري ځواکونو یو قماندان وایي په خلیج کې د امریکایي جنگي بیړیو د ځای په ځای کېدو په ځواب کې د ایران جنگي بیړۍ د امریکا د سمندري پول لور ته استول شوې دي. د ایران فارس نیوز سرکاري خبري اژانس د ایران د سمندري ځواکونو د مشر اډمیرل رضای حداد لخلی ویلي چې ایران د سمندري ځواک جنگي بیړۍ جنوبي افریقا ته نږدې د نړیوالو اوبو له لارې د اټلانټیک سمندر په خوا خوځولې دي. خپلواکو سرچینو د دغه ایراني چارواکي دا دعوا په اړه باندې څه نه دي ویلي، خو په واشنگټن کې د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې د ایران جنگي بیړۍ آزاد دي چې په نړیوالو اوبو کې وګرځي. په لیبیا کې د مومر القذافي د رژیم له پرځېدو وروسته دغه هیواد لومړنی لوی څارنوال یا اټورني جنرال د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوی دی. د لیبیا د عدلی وزارت وی عبدالعزیز الحسنی پرون هغه مهال وژل شو چې د خپلوانو د لیدلو لپاره خپل پلرنی ټاټوبی دیر نه ښار ته ورغلی و. الحسنی د تیر میلادي کال په مارچ میاشت کې له خپلې دندې استعفا ورکړې وه. دا خبرونه پای.
بشیر گواخو چې تاسو سید دی غړې خبرونه وړاندې کول زمونږ په میډیم ویو شپږ سو یوي شو د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکې کم باندې د هوا په چپورې. په دې خبرونه کې به اورې د طالبانو مذاکراتي ډله وزیرستان ته رسیدلې. خپلتا قبایلي مشران وایي دوی تر هر چا زیات د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره کار کولی شي.
دا خبره بغیر د قبایل مشرون ملکون دي چې دا غیرنو کو بغیر د ذهن نه د دفتري خلق په دا خبره بوله نه پیدا شي نه د ضرورت رسولای شي نه پکا کېدای شي.
د ډرون بریدونه د سولې په خبرو سا غیز پرې باسي. په دې موضوع هم راپور دتلرو. د پښتونخوا وزیر اعلی وایي صوبه کې حالات سازگار دي، د ګیسو پروژې به زر پیل شي.
دلته کې افیشل ټارګټ کلینګ سره داسې حالات نه دي چې سوګرګن لایف نارمل نه.
په قبایلی سیمو کې په روغتیايي چارو بیلابیل راپورونه درتلرو. کراچۍ کې د ادبي میلې سیل هم در باندې کوو او اورئ چې په سوات کې د غنی خان د سل کلیز جشن لپاره تیاری روان دي. د یو تن سره غږیدل یو
په دغه ورځ باندې ما خان ته د غنی خان د شعرونو چې کوم ملګرو د موسیقۍ سره زرګمه کړي دي هغې په موسیقۍ په حواله باندې یو خپل پیغام ورکوي ملګرو ته.
را سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی رپورت ته. د پاکستان له حکومت سره د امن د خبرو لپاره د وسلوالو طالبان لخوا د جوړې شوې کمیټې سو تنغړي پروند تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره د خبرو لپاره شمالي وزیرستان قبایلی سیمې ته رسیدلې دي. د یاد ایجنسی انتظامی چارواکي وایي پولیټیکل انتظامی د کمیټې غړو ته چې په حکومتي هلیکوپټر کې وروړل شوی وو خراغلاست ویلې او هم د دوی په خبره وروسته طالبانو سره د خبرو لپاره د کمیټې غړي یو نامعلوم ځای ته رسیدلې دي. د سیمینا د مشال رادیو خبریال راپور راکوي.
د تحریک طالبان پاکستان لخوا حکومت سره د امن مذاکراتو په لړ کې جوړه شوې مذاکراتي کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم او ورسره مولانا یوسف شاه او مولانا عبدالحسیب چې د مولانا سمیع الحق نمائندګي کوي طالبانو سره لید کاتل لپاره 13 ورځ شمالي وزیرستان ته رسیدلې دي. شمالی وزیرستان انتظامی چارواکو وې دغه نمائندگان تیر مازیګر شمالی وزیرستان هډ کوارټر میرانشاه کلا تارا ورسېدل چې پولیټیکل انتظامی یې استقبال وکړو او پولیټیکل ایجنټ سراج احمد خان ورته بریفینګ ورکو. دوی وې دغه نمائندگان ورسته بهر لاړل چې په نامعلوم ځای کې د تحریک طالبان پاکستان سره وویني. په میرانشاه کې موجود چارواکي وایي دوه ورځې وړاندې چې د دولتي او طالبان طالبانو لخوا ټاکل شوی کمیټۍ کما غونډه شوی وه او دولتي کمیټۍ کم نکات ورکړي. هغه به دوی طالبانو ته مخکې کېدي. چارواکي وایي دغه کمیټۍ غړو سره ملاوېدو وړاندې تحریک طالبان پاکستان هم خپله غونډه رابللې وه، خو دا معلومه نه ده چې طالبانو او د هغوی کمیټۍ غړیو ترمنځ په کمو خبرو او شرایطو سه اتفاق شوی. د امن مذاکراتو دغه پروسې په اړه مو چې کله د څېړونکي پروفیسر خادم حسین نو پوښتل، نو دوی مشال ریډیو ته وویې
یو خو جامع پالیسي والا خبره ډېره زیاته ضروري ده، خو دې سره سره که فرض که خبره تر والا کیسه وي نو هغې ته یو چوکاټ پکار دی، فریم ورک پکار دی. اوس تاسو وکته چې تیر شوي یو هفته نه لا په چوکاټ یا په کم چوکاټ کې دننه به دا خبره اترې کېږي، هغه لا نه دی متعین شي، هغه لا تیر شوی نه دی. نو تر څو چې دا چوکاټ مخې ته راځي او بیا فریم ورک کې دننه خبرې کېدی شي، نو د هغې کې به ډېر وخت لګي. او څنګه چې د حکومتي پارټۍ رابطه کار خبره کړې وه چې دا به ورځو کې یا زر به دا خبرې په مخکې بوځو، ما ته ښکاري چې اوس تر اوسه پیچیدګي زیاتېږي.
تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان شاهد الله شاهد د جمعې په ورځ رسنیو ته ویلي وو چې طالبانو ته که د شریعت نه علاوه بل قانون منظور وو نو جنگ به یې نه کاوه. دا طالبانو لخوا جوړه شوې کمیټۍ غړیو دا اولنې غونډه ده چې د امن مذاکراتو لپاره په شمالي وزیرستان کې طالبانو سره لیده کاته کوي. تیره ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف خبریالانو سره په خبرو کې ویلي ول چې حکومتي او طالبان کمیټۍ یو بل سره ملاقاتونه جاری دي او ښه کار کوي، چې دوی ترې پوره مطمئن دي.
تاسو زمونږ د همکار راپور اورېده. د پاکستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو له پیلېدو سره سم پوښتنې راپورته شوې چې آیا د ډرون بریدونو به په دغو مذاکراتو باندې څه اثر وي او که نه. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د پاکستان په غوښتنه د سولې خبرو ته د یو چانس ورکولو په مقصد ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې به د ډرون بریدونو لړۍ محدوده وي، خو دای هم ویلي ورسره چې په سیمه کې موجود هغه ترهګر چې امریکا ته مطلوب دي د هغوی د نښه کولو پاره به هیڅ دریغ نه کوي. دا چې ډرون بریدونه په پاکستان کې د امن خبرې اترې په څه ډول اغیزمنولی شي، زموږ همکارې ملیحه میرزاده پی دا رپورټ جوړ کړ.
د پاکستان د حکومت او د طالبانو لخوا د نومول شو کمیټو د غړو ترمنځ د رواني میاشتې په 15 نیټه رسمن خبرې اترې شروع شوې. په عین حال کې امریکا په غیر رسمي ډول اعلان کړی چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې به د ډرون بریدونو په شمیر کې کمی راولي. د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو د شروع کېدلو سره سم دا پوښتنه راپورته کیږي چې د ډرون بریدونو به د سولې په خبرو اترو څه اثرات وي. که یوې خواته د امن مذاکرات کېږي او بل خوا ډرون بریدونه ترسره شي، نو پر مذاکراتو به څه منفي اثر خو نه وي؟ په پاکستان کې د دفاعي چارو کارپوه طلعت مسعود وایي
ګوره، په اصولي ډول خو داسې په کار نه ده، ځکه چې که طالبان په رښتینې توګه سنجیده وي نو دوی یوازې احتجاج ضرور کولی شي، خو خبرې ترې پرېښودلو لپاره داسې څه وجه نه جوړیږي. نو دا ویل چې د ډرون بریدونو له امله طالبان خبرې ترې پرېښودلی شي، د دې به دا معنی وي چې دوی سنجیده نه دي او څه بهانه غواړي، ځکه چې پر امریکا د پاکستان کنټرول نشته. پاکستان خو خپل کوشش کړی دی او تر ډېره حده ډرون بریدونه محدود شوي هم دي. ولسمشر باراک اوباما هم په عمومي پالیسۍ کې په ډرون بریدونو کې د محتاط اوسېدلو خبره کړې ده. نو زما په خیال کې د دې باوجود امریکا ډرون بریدونه استعمال کړي، نو پاکستان خو په دې لړ کې څه نشي کولای. بل خبره دا ده چې امریکا هغه شان فضل الله خپل دښمن نه ګڼي لکه څنګه چې یې بیت الله مسعود او حکیم الله مسعود ګڼل. نو په دې لحاظ سره هم زه فکر نه کوم چې هغوی ته به د ډرون بریدونو د استعمال څه خاص ضرورت وي.
بلخوا د دفاعي چارو کارپوه عائشه صدیقه وایي چې ډرون بریدونه کېدل طالبانو ته په لاس یوه بانه ورکولی شي او درېدل یې دا موقع ورکولی شي چې طالبان ځان منظم او پیاوړي کړي. دا وایي زما په خیال کې چېرې ډرون بریدونه کېږي نو طالبانو ته به د خپلو حملو د جواز لپاره یوه بهانه په لاس ورشي. خبرې اترې خو به بیا هم روانې وي، خو له دې سره به دوی یوه ښه بهانه ترلاسه کړي. ډرون د طالبانو په وړاندې تر ټولو مؤثره طریقه وه، نو که داسې وشي چې خبرې اترې روانې وي او ډرون بریدونه بند شي، نو له دې سره طالبانو ته تقویت ملاوېدلی شي، بلکې دومره به طاقتور شي چې ځان له منظمولو سره چې کومې حملې غواړي کولی به شي. دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر محمود شاه په دې نظر دی چې دا وخت تر ډرون بریدونو د مذاکراتو کامیابی یا ناکامي د پاکستان د حکومت لپاره زیاته مهمه خبره ده.
ډرون خبره ډېره لرې ده، خو په دې باندې د پاکستان حکومت او د خلکو ترمنځ سیویل شي او ګنیش کېدی. پاکستان فی الحال په دې باندې پوره توجه ورکړې ده. بالکل په میاشت کې ریډیشن آوي واپس کېږي شي، حالانکه دوی ته معلومه ده چې د پاکستان حکومت دې سره څه تعلق نشته.
هلته د وزیرستان قبایل وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې کیږي، دوی هرکلی کوي، خو تر دې به خو چې د دواړو خواوو په مذاکراتي ډلو کې قبایلي مشرانو ته موقع ورکړل شوی وای. د څو تنو قبایلي مشرانو سره په ډېر اسماعیل خان کې زمونږ همکار غږېدل.
د وزیرستان قبایلانو د حکومت او طالبانو په منځ کښې د مذاکراتي عمل دپاره جوړې کمیټیانې نیکمرغه بللې دي. دوی وایي چې که په دا کمیټیانو کښې قبایلي مشران شامل کړي شوي وای، بیا به یې نورې مثبتې نتیجې راوتلې وای. په دغه حوالې سره یونس خان شرنای په دغې رنګ ژغېږي. سردار جمال الدین شامن خیل زیاتوی وزیرستان د سینٹ نمائندہ او د سینٹ د سفران کمیٹی چیئرمین مولانا محمد صالح شاہ خبر ہاں وار وائے
انگریز دا لیکلی دی چې مو د قبایل مسلې د قبایل خلک د جرګې په خوله باندې حل کړی دي او حل کول دي. هر څه خوشحال مسته دی چې قبایل جرګه وای پکښې دا مسلو دې ته دې ده ارسونه شن یې وای.
د وزیرستان قبایلیون دا هم یایي چې اوبه په ورخ یا تیرې نه دي. اوس هم موقعه ده چې د امن په دارن کوششونو کښې د قبایلي مشرانو د ملاتړ نه هم فایده واخیستی شي.
په موضوع کې تمکیګو ډچ ویل رادیو په مقاله کې لیکلي چې د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د امن مذاکرات کول یو ډیره پیچلې موضوع ده. که څه هم د خبرو اترو لومړی پړاو کې دواړه خواوې په دې رضا شوي چې ډزبندي به کیږي، خو دویم پړاو به ډیر ستونزمن وي. د مقالې مهمې برخې د ګل ایاز نه.
د جرمنی غږ راډیو په خپل ویبپاڼه د پاکستان د حکومت او د وسلوالو د استازو کمیټو ترمنځ د امن مذاکراتو په اړه یوه مقاله کې لیکلي چې د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ په دې وروستو کې په ډیرو مسلو موافقه شوې، خو شنونکي له دغه خبرو نه خوشبینه نه ښکاري. په مقاله کې راغلي چې دواړه کمیټې په ډزبندۍ سلا شوې، خو د دې فیصلې توثیق نه خو وزیر اعظم نواز شریف کړی او نه هم د طالبانو مشرانو. دا لومړی ځل نه دی چې له وسلوالو سره حکومت خبرې کوي. د دې نه وړاندې د تیر کال نومبر میاشت کې یوه هڅه شوې وه چې د طالبانو د مشر حکیم الله مسعود په ډرون برید کې د وژنې وروستو دغه خبرې په ټپه ودرېدې. مقاله زیاتوي چې د فروری په شپږمه نیټه د حکومت او طالبانو لخوا ټاکل شوو کمیټو غونډه کړي او د دواړو خواوو استازو د امن په راوستو ټینګار کړی. د پاکستان د حکومت په مهمو غوښتنو کې یوه دا ده چې خبرې ترې باید د هیواد د آئین چوکاټ لاندې وشي، خو طالبان د دې هیواد اساسي قانون غیر شرعي بولي. د طالبانو د کمیټې یو استازي مولانا عبدالعزیز د فروری په ومه نیټه خبري غونډه کې په حکومت غږ کړی وو چې د امن مذاکراتو لپاره د آئین د چوکاټ لاندې د خبرو شرط ختم کړل شي. په مقاله کې د امریکا ټیکساس پوهنتون کې د جنوبي ایشیا لپاره سیړنکار سنهال سنگ وی په حواله راغلي چې اسلام آباد لپاره د شرعي نظام نافذ کولو خبره مسله نه ده تر څو چې طالبان دې خبرې ته سلا شي چې خبرې ترې باید ناامنه سیمو پورې محدودوي. د سنهال په خبره د پاکستان حکومت د دې نه وړاندې هم طالبان خبرې تپریخې وو چې د هیواد په شمالي سیمه کې شریعت نافذ کړي. سړنکار په دې اندې چې د خبرو تر دویم پړاو به ډیر ستونزمن وي او د دې خبرو نه خوشبینه نه ښکاري. مقاله د سنهال په حواله زیاتوي چې په خبرو تر کې تر ټولو لویه مسله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودګي ده. که څه هم د روان کال اخر پورې به بهرني ځواکونه له افغانستان وځي، خو د امریکا اثر به په دې سیمو کې وي او دا به جګړه نوره وغځوي. د جرمني غږ په ویبپاڼه په مقاله کې راغلي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په داسې حال کې د امن مذاکراتو د پیلولو خبرې ټول حیران کړل چې زیاتره په دې دریځو چې په شمالي وزیرستان کې به د وسلوالو پر ضد پراخ فوزي عملیات پیل کړل شي. د پاکستان حکومت په دې باور لري چې دې رعایت سره به څه ګټې ترلاسه کړي. د جرمني غږ راډیو هم دغه خبره په کراچۍ کې د سیاسي چارو کارپو نظام الدین نظمانی سره شریکه کړي، خو نوموړي په جواب کې ویلي چې حکومت لنه و پکار چې ترهګرو سره خبرې کړې وې، بلکې د دوی د ختمولو لپاره کار کړی وې.
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورسپانې ډان په مقاله کې لیکلي چې په پاکستان کې وسلوال طالبان د ترهګرو پیښو لپاره نوي تکنیکونه استعمالوي، داسې تکنیکونه چې استخباراتي ادارې د معلومولو کې عاجزه دي او په مخنیوي کې د ناکامۍ سره مخامخ دي. زموږ همکار منور شاه د مقاله ژباړلې ده.
دان ورسپانې د امنیتی چارو د کارپوها محمد عامر رانا لیکل شوی یو مقاله خپره کړې چې وایي پاکستان کې وسلوال وخت په وخت خپل هدفونه او د هغې په نښه کولو لپاره اندازونه بدلوي. لیکوال وایي د وسلوالو یوه طریقه دا ده چې د ځینې اهدافو په نښه کولو لپاره په بیلابیلو سیمو کې په نوي نومونو ځایي وړې وړې وسلوالې ډلې رامخه تکړي. مثلا ګلګیت بلتستان د امیر کې تیر کال د بهرني سیلانیانو د وجنې په اړه تحریک طالبان ویلي وو چې دغه کار یې د جنود حفصه په نوم یوې ځایي وسلوالې ډلې کړې او مقصد یې په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو اړخته د نړیوالې ټولنې پام ګرځول وو. داراز د افیا صدیقی بریګیډ په نوم یو وسلواله ډله ترهګر کاروایانی کوي او طالبان وایي چې د دوی سره تړاو لرونکې دا ډله د پاکستان لخوا امریکا ته د افیا صدیقی د ورکولو انتقام اخیستل غواړي. لیکوال وایي دا ډول د غازی فورس په نوم یو وړه وسلواله ډله د لال مسجد د عملیاتو بدل اخیستلو لپاره کاروایانی کوي. د عدنان رشید په مشرۍ انصار الاسیر په نوم ډله د جیلونو د ماتولو او د انصار المجاهدین په نامه وسلواله ډله سیاسي خلک په نخښه کوي. محمد عامر رانا لیکي دا راز خلاصه تنظیمي دانچه کې وسلواله ډلې ډېر په اسانۍ خپل فعالیتونه کوي چې په اړه یې استخباراتي ادارې معلومات ترلاسه کولو کې د مشکلاتو سره مخ کیږي. د دې نه علاوه وسلوال طالبان د بیلابیلو وسلوالو ډلو سره همکاري کوي. د مثال په توګه پنجابي طالبان، لشکري جنگوي او القاعده د تحریک طالبان د سوري لاندې یو بل سره کومک کوي چې په نتیجه کې یې دوی کامیاب ترهګر بریدونه ترسره کوي. د لیکوال په وینا د خلکو د تختونو په لړ کې طالبان د ځایي جرایم پیشه خلکو نه مرستې اخلي. دا راز نه یوازې دغه جرایم پیشه خلک مضبوط ملاتړ ترلاسه کړي، بلکې طالبانو ته هم چې د کوم ځای نه څوک او څه وخت په کار وي بغیر د کوم تکلیف نه ورته په قبایلي سیمو کې حواله کیږي. محمد عامر رانا د ډان ورسپانې د دې مقالې په اخر کې لیکي وسلوالو طالبانو په دې ورستوي کې ملا فضل الله خپل مشر ټاکلی. نوموړي د وسلوالو طالبانو د پیدا کېدلو او د ترهګرۍ خلاف د نړیوال جنگ شروع کېدلو نه وړاندې په ملکن ډیویژن کې د نفاذ شریعت محمدي لپاره یو فعال او وسلوال کردار ترسره کړی. د دې ګام په نتیجه کې د طالبانو هغه دریس چې وایي د شریعت لپاره جنگ کوي لا نور مضبوط شوی دی او ځنې عام خلک دا فکر کوي چې ګنی وسلوال په حقیقت کې د شریعت لپاره جنگیږي. دا راز وسلوالو د حکومت لخوا د مذاکراتو د پیشکش په جواب کې هم ډیر د خیارتيانه کار اخیستې ده. خو لیکوال وایي چې وسلوالو طالبانو ته د پاکستان د امنیتی، سیاسي او ټولنیز مشرتابه د بی اتفاقۍ نه هم ډیره ګټه رسیږي.
مشال ریډیو د منی او رڼا زیر.
13 ورځ د یورپی هیواد هنګری او د برتانی د وی کاروباري ادارې چارواکو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک سره په غونډه کې د یادې صوبې په جنوبي ضلعو کې د تیلو او د ګیسو په پیداوار کې د زیاتوالي په منسوبو رضامندي ښودلې ده. د دغې منسوبې له مخه په کرک کې به د تیلو څخه د پاسه 1.5 زره بیرله زیات پیداوار کول شي او هم په یاده سیمه کې به د ګیسو سکم 300 مکه فوټه د روزانه په حساب زیات پیداوار کیږي. دا چې دغه منسوبې به کله پیلېږي او سوبې ته به څه ګټوي د دې پوښتنې ترڅنګ د دې اړوند نورو پوښتنو ځواب د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د مشال رادیو همکار مجید بابر ته په ځانګړې مرکه کې ورکړي.
یو منصوبه دا ده چې موږ کوم اکسترا ګیس ته موږ سره موږ لري نه بجلی پیدا کون غواړو او موږ ډیفرنٹ سلور انډستری سټیټس جوړون غواړو چې هغه ارزانه بجلی ورته ورکړو ځکه چې موږ دلته سودا فیزیبل نه ده کله پورې چې کارخانو ته مراتبونه ورکړو.
پرویز خټک صاحب، دا منصوبې به کوم کوم ځایونو کې د خیبر پښتونخوا شروع کیږي؟
نو هغه ټول اول ورایي د کرک دی، ټول اول به کرک کې راځو، بیا دلته کې خیال مده ګډون د خلکو اتار کې وکړو، دلته پېښور کې وکړو، د سلو پنځه انډستري سټیټ موږ جوړون غواړو چې هغه کې د ټیکسټایل انډستریز او چې کوم ځای کې لیبر انسینټیو انډستریز خلکو ته روزګار ملو شي او صوبې کې کارخانې ملګري او خلک به روزګار شي. دویم هغه غواړي چې دلته کې ریفائنری وکړو.
خټک صاحب، که دا راته ووایي چې په دې دواړو منصوبو به څومره پیسو لګښت راځي او دا به کله نه شروع شي په دغه صوبه کې؟
نو دا
دا اوس مون فیڈرل گورنمنٹ سره ڈیسیژن شوی دی چې را ګیس کوم فالتو ګیس یا موږ انډستری سم استعمال ولې شو او هغه نه بیزل پیدا کولې شو هغه ته مون لیټر لیکلې چې سیستم ما ایکسترا ګیس یا موږ سره خبره کړې کی نو مو وارد سې هر د سې سټیټ کې 50-60 میگا واټ بجلی ګیس نه پیدا شي دا تقریبا کوم ورځ باندې اگریمنٹ شو تقریبا کال لکی په دی باندې ټول ګیس د بجلی نه ګیس پیدا کوم او دا ریفائنری دی دا هغه کې چې کال یو نیم کال کې موږ دا ریفائنری سیټ اپ کولې اس کو چونکہ انیشل کاسٹ لگیا دی اور وہ امید دے سے کہ یہ سیریس پارٹی دا اور انٹینشن نہیں چون تے دے رہا کہ ان دے رہا ہو گیا
بل خٹک سے بدغو دوارو منصوبو نا سربا د خیبر پختونخوا په خلکو کې د گیس او د بجلی چې کم د کمخت یو مسله دی او ستوند دا غبه حواره شي کسنګ
نو موږ صبح کې ګیس کمې نشته دی موږ خو زیات پروډوس کوو د ګیس او هغه لوډ شیډینګ را باندې کوي موږ آلریډي ډېر احتجاج کوو پیداوار دی د صبح ضرورت نه زیات او بجلی دی موږ د صبح زیات پیداوار دی ضرورت نه او چونکه موږ د بجلی د سپیشلي پرابلم دا دی چې موږ کوم سیستم دی هغه نه دی اپګریډ شوی او هغه موږ لګیو چې د کال دوه کال کې دا ټول سیستم اپګریډ شي اگر کدر بجلی پورم شي نو موږ صبح دا حال دی سیستم اپګریډ نه شو
د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټکو د پښتو ژبې د پیژندل شوی شاعر غنی خان د زوکړې د سل کلیزه جشن په ویاړ په لره بره پښتونخوا کې یو لړ مراسم پیل شوی دی. په دې لړ کې د فکری تړون په نوم یو تنظیم په سواد کې را روان هفته کې نندارتون، مشاعره، کانفرنس او د موسیقۍ محفل جوړوي. د دې تنظیم د مشر عثمان ولسیار سره مې په دې موضوع خبرې وکړې. په سر کې مې ترې وپوښتل چې د دغو پروګرامونو تفصیل څه دی.
پدېمت کې ومونګه سوارلسمه پروري چې د جمعې ورځ وړاندې سٹارټ ومونګه خپل د غری خان په ژوند او د غری په باندې ملګرو پینټینګ کړي دي، انځورونه جوړ کړي دي، سکلپچر جوړ شوی دي. پدېمت کې راغی نن درتون به چې په دې کې د افغانستان ملګری او د خپلواک مختلفو سیمو نه د پاکستان د مختلفو سیمو نه څنګه ونر مزان راغلي هغه په باندې به موږ دلته کې ډسپلی شي. پدغه ورځ باندې به ما خان ته د غنی خان د شعرونو چې کوم ملګرو د موسیقۍ سره زرزم کړي دي هغه به موسیقۍ په حواله باندې یو خپل پیغام ورکړي ملګرو ته پښتنو ته. او بیا سبا له دویم ورځ باندې به په پریس کلب کې دلته کې یو سیمینار کېږي چې د غنی خان په ژوند باندې به مقالې دغه په فن باندې او ورسره بیا په دویم سیشن کې به یو سرانه مشاعره کېږي.
تاسو خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې یو نندارتون به وي، په دې کې آیا هغه تصویرونه هم شته چې د غنی خان د کورنۍ سره دي یا تر اوسه چا نه دي لیدلي؟ داسې نادر تصویرونه هم شته چې تاسو به نندارې ته وړاندې کوئ؟
دې مشکل داسې ده چې موږ د غنی خان په تور تسلی وو هغه ملګرو هلته کې فوټوګرافي کړې ده. نو د غنی خان د ژوند سره متعلق چې کوم سیزونه د غنی خان خپل پینټینګ د خپل لاس هغه د خپل لاس جوړ کړي جګري چې کوم هغه چې کوم انځورونه دي ورسره د هغې د ژوند د استعمال سیزونه بیا د هغې کمره د هغې ناستې پاسې ټول سیزونه دا ټول د هغې تصویرونه ملګرو اخیستي دي. نو هغه تصویرونه به هم دلته کړي دي.
صحیح. او قدم را ته وایي چې په اوس زمانه کې تاسو د غنی خان اهمیت څومره وینئ؟ هغه چې سولې لپاره څومره کار کړی د غنی خان، هسې په دې زمانه کې دغه یاد مانځل ځکه د پښتنو خو نور مشران هم شته، تاسو ولې د غنی خان انتخاب وکړو؟
د موجوده پروګرام اهمیت دا دی د دې دستورې په حواله چې په دې کې د غنی خان د زیږون سل کاله پوره کېږي. نو چونکې هغه داسې خالصتاً د یو فیلډ سړی نو هغه په حیثیت د یو سیاسي مبارز، هغه په حیثیت د یو شاعر، د لیکوال، د یو فلسفي، د یو انځورګر، هغه داسې د یو انسټیټیوټ د یو ادارې حیثیت لرل، ځکه موږ غواړو چې په هغې باندې درنه توګه باندې داسې پروګرامونه جوړ کړو.
ولسیار صاحب، څومره میلمانه به راځي او څومره پام کې لرئ چې څومره میلمنو ته انتظام تاسو نیولې؟ څه فکر کوئ د کومو سیمو نه به خلک راشي او څومره تعداد کې به راشي؟
تر اوسه پورې به موږ سره تقریبا د ټولو د پښتنو د مختلفو سیمو مشرانو، ملګرو، هنرمندانو، شاعرانو هغې رابطې شته. موږ دا ورستړي دي په دې کې موږ سره د کوټې نه صادر زړه کوو، د هغې سره نور ملګري افغانستان الحمدللہ ارباب صاحب او داغی سر نور نرتا مندان ملگری دی، حبیبی آر صاحب نو شاعران ملگری دی، اسلام آباد نا من سر زمونگا سنو یولوی ونرمن جمال شاہ صاحب دا کراچی نا دیر ملگری متوقعی دی چی راشی دی بختنو دا مختلف اسیمون دا سواد دونی هل دا شانگلی نو اندر چی من سر بگن تعداد که دیر ملگری دی.
والا سیار صاحب، یو پختن بلم ذهن ترازی و اغدا چی اکثر پا دا سی غوندو که دیر خی مقاله و اورول شی یاد یو شخصیت پا یاد که دیر خشیرون و اورول شی، دیر خانزورون مخی تراشی، خدا بیا تیته پرک شید د خوندې ساتلو لپاره آیا داسې سپپام کې لره کوم مجله کې چاپ کې کوم کتابي بڼه باندې دغه هر څه بیا راټول کې چې هغه خلک چې دلته نه دی راغلي هغه ته هم دا ورسیږي
زمونږ اراده دا ده چې موږ په دې پروګرام به مکمل ویډیو او هم ډاکومنټ کو د دې چې کوم موږ په ریټن فارم کې کوم مشاهیر دغه راشي شعرونه غزلې یا مضمونه د مخارج چې تم راشي ورسره د دې علاوه د خپل دغه فکری تړون ممبر هم یم د پېښور کراچۍ د کوټې مختلف سیمینارونه مشاهیر چې په دې مت کې هم کم کو زموږ کوشش دا ده چې بیا د کال د اخرې ته په دې مت کې موږ دغه ټولو ته کتابي شکل ورکو هغه کې د ځینو ملګرو په د غنی خان مضمونه په انګریزي کې په اردو کې ترجمه کړي چې هغه موږ د انټرنیشنل سټانډرډ کې هغه موږ چاپ کړو په کتابي شکل کې او د ویډیو زوم ورکو
د عثمان ولسیار سره د مشال رادیو مرکوا د سټوډیو د غړیستان خی چې په پښتونخوا کې 15 بجې د مخم بشیر غوخم سټوډیو ته راغله لړ خبر نه درته وړاندې کوي
د طالبان لخوا د پاکستاني حکومت سره د مذاکرات لپاره د ټاکل شوې کمیټې غړو نن شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان د مرکزی شورا د غړو سره خبرې کړي. دوی تحریک طالبان پاکستان مرکزی شورا ته د مذاکرات لړ کې د پاکستاني حکومتي کمیټې خبرې شریکولو لپاره ورغلي وو او له غزایا بعد د غوي نظر د حکومت سره شریکي د خبر پښتونخوا حکومت وی دوی د ترګری ضد یو ګډ ځواک یا انټی ټیرر فورس باندې د میاشتې تر اخره پورې د امن ټینګ ساتلو او ترګری ضد بریدونو د مخنیوي لړکی خپل کار شروع کړي. برخوا د خبر پښتونخوا صوبایي د صحت چارواکي وایي چې تیر هفته شروع شوی د صحت انصاف کمپاین به نن هم دوام لري او په کور کې به د دریش پتینن کنسول کې د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. نن د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین د افغان ولسمشر حامد کرزی سره کابل کې په یو ملاقات کې له هغه وغوښتل چې امریکا سره د امنیتی تړون نه لاسلیک کړي چې تر 2014 کال وروسته د غلطه بهرني پوځیان افات شي. له افغان ولسمشر د دفتر څخه خبر شوی خبر پاڼه کې چې نن خبر شوی دا ویل شوی چې افغان ولسمشر حامد کرزی هغه ته په ځواب کې ویل چې دوی په خپلو شرطونو ولاړ دي او هغه دا چې امریکا باید اول افغانستان کې د سولې لپاره لوی ګامونه واخلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي شاوخوا 12 میلیونه کسان د رایې ورکولو په شرایطو برابر دي خو 400 د انتخاباتو د رایو اچولو مرکزونه کېدای شي د رایو اچونې په ورځ د ناامنۍ له وجې بند پاتې شي. د ایران د سمندري ځواکونو قمندان وایي خلیج کې د امریکایي جنګي بیړیو د ځای پر ځای کېدو په ځواب کې د ایران جنګي بیړۍ د امریکا د سمندري پولې لور ته استول شوې دي او په لیبیا کې د معمر قذافي د رژیم له پرځېدو وروسته د دغه هیواد لومړنی لوی څارنوال یا اټورنی جنرال وژل شوی.
د خبرونو لنډیز مو د بشیر غوښ نو اوریدو. د خبرونې په دې برخه کې کورنۍ او نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو.
نن جنگ ورسپانې خپل اداري کې د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل ته پام را ګرځولې دي او وایي چې څنګه د مذاکرات روان دي او کومې خبرې مخې ته راغلي دي. د هغې نه داسې ښکاري چې د عمل به په ښه شان خپل منزل ته ونرسي. بیا د مولانا عبدالعزیز او طالبانو ترجمان دغه بیان چې د قرآن او حدیث او شریعت نه بغیر به بل څه نه قبلوي نو دا هم ښایي چې کامیابي ډېره لري ده. اداري وایي چې د پاکستان آئین کې تر ټولو اول دا خبره موجود ده چې یو قانون به هم د اسلام قرآن او حدیثو په ضد نه وي او بل دا مسله وی یا چاته په یو قانون اعتراض وی نو د دې لپاره اسلامي نظریاتي کونسل موجود دی باید چې هغه مسله په دغه فورم راپورته کړی شي. خو که طالبان صرف د قران او سنت هغه تشریع غواړي کوم چې دوی ته منزور وي نو دا خبره به د ډیرو پاکستانیانو او یو شمیر مسلکونو خوښنه شي. اداري اخره کې وایي که تاسو د ترکی خلافت عثمانیه دور وګورئ یا بل کوم اسلامي ملک قانون نو دې کې د موجوده وخت تقاضو مطابق بدلونونه راوستي شوې دي. نو ځکه ضرورت د دې خبرې دی چې دوه ډلې د مذاکراتو کامیابی ده په یوه نقطه متفق شي او قانونونه او نظام د اسلام او شریعت په سانچه کې دراوستو د پاره دی. دا مسله اسلامي نظریاتي کونسل او شری عدالت ته پریک دی او د دې ترڅنګ مشرق ورسپان خپل اداري کې وایي چې پیښور میونسپل کارپوریشن د یوې کاروای دوران افغان کالونې کې د کالین جوړولو 15 کارخانه تړلې او 3 کسان یې نیولې دي او ځلي حکومت ټولو خلکو ته ویلي چې څوک د کالینونو کار کوي هغه د خار اوزي او دا ځکه چې یو طرف ته ځای په ځای کالونه جوړیږي نو بل طرف ته د دې د وینځلو کار هم روان دی. چې ورسره هر قسمه کیمیکل په لارو کوسو نالو او فضا کې خورېږي، نو دې سره د صحت مسله هم راولاړې دي شي. اداریه وایي چې د ضلعي حکومت لخوا د قالین کارخانې د ښاره بهر لیږلو فیصله ډېره ښه ده، خو باید چې په دې پسندیدګۍ سره عمل وکړي شي، نو داسې به د صحت سره سره د امن امان صورتحال کې هم واضحه بهتري راشي. اداریه اخیره کې لیکي چې د دې فیصلې سره سره حکومت د ښاره بهر د دې خلکو دپاره د کارپیټ سیټي منصوبه هم اعلان کړې وه، خو تر اوسه د حکومت لخوا په دغه منصوبه کار نه دی شروع کړی شوی. نو که حکومت دغه خلک د خپلو علاقو نه وباسي، نو دا هم ډېره ضروري ده چې د کارپیټ سیټي په منصوبه د هم عمل درآمد شروع کړي، چې ورسره به دغه خلک خپل هنر جاری وساتي او ځان لبه حلال رزق ګټي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈن رسوان پخپل اداریه کې لیکي چې د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان لخوا د استازو کمیټې د اختیار او بیا د ژمنتیا په اړه شکونه موجود دي. له بهر نه دغه مذاکراتي بهیر ته په کتو سره دا ښکاري چې دا عمل به بریالي نشي، ځکه چې دا به کتل وي چې د مسلې د حل لپاره کومه لاره خپلېږي. په ادارې کې راغلي چې په دې لړ کې یوه ستونزه د تحریک طالبان پاکستان د کمیټې یو غړي مولانا عبدالعزیز په خبرو کې راپورته کړي. مولانا عبدالعزیز ادا کوي چې دا خبره چې د حکومت لخوا د امن مذاکرات د هیواد اساسي قانون یا د آئین چوکاټ لاندې بکیږي، طالبانو ته د منلو وړ نه ده. طالبان یوازې په هیواد کې اسلامي شرعي نظام غواړي. ورسپان لیکي چې د حکومت لخوا ټاکل شوې کمیټې یو ذمہوار دریځ خپل کړي چې خبرې اترې باید تر آئین لاندې وشي. د تړون په صورت کې ټولې فیصلې به نا امن سیمو پورې محدود وي او د خبرو اترو پر مهال به تشدد نه کیږي. ورسپان زیاتوي چې د حکومتي کمیټې دا خبره کچري تړون وشي، نو دا به جنگ ځپلې سیمو پورې محدود وي او امکان دی چې شمالي وزیرستان پورې وي. نو دا تجربه ډیره مخکې په سواد کې شوی و او کچری داسې کیږي، نو د دې مطلب به دا وي چې پاکستان به شمالي وزیرستان له لاسه ورکړي. نو دا خبره سیړل دي چې تر آئین لاندې خبرو مطلب به څه وي. د دې ترڅنګ په آئین کې د حکومت د عملداري او د بنیادي حقوقو خبره هم ده. نو ډېرې داسې پوښتنې دي چې زر جوابول غواړي. بلخوا اسوسییټډ پریس اژانس لیکلی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر د خالی پورز ویلي چې په افغان جګړه کې د طالبانو بریدونو سړک غاړي بمی چاودنو کې د ماشومان مرګ جوبله 40% زیاته شوې ده. خبر اژانس د یوناما د کلنې رپورت شمیرې خبرې کړي او لیکي چې د تیر کال په جګړه کې 2950 ولسی وګړي وژل شوي، په دې کې 1517 ماشومان شامل دي. د دې ترڅنګ 15650 کسان ژوبل شوي دي. خبری جنس د کشمیری د نور کلونو سره پرتل کړی یو لیکي چې په 2012 کال کې 2018 کسان وژل شوی ول او 3821 کسان ژوبل شوی ول. همدارس په 2011 کال کې 3103 کسان وژل شوی ول او 3206 کسان ژوبل شوی ول. خبری جنس په مقاله کې د یوناما د دفتر په حواله لیکي چې په 2013 کال کې 1516 ماشومان وژل شوی او 1095 ژوبل شوی دي. د ماشومان مرګ ژوبله د نورو کلونو پرتله 40% سیوا شوی ده. همدارس تیر کال 215 خزی وژل شوی او 1512 ژوبل شوی ول. په رپورت کې د 40% د مرګ ژوبلې ذمہوار اورپکی ګرځول شوی دي. په رپورت کې افغان ملي اردو او پولیس د 8% او نړیوال ځواکونه د 3% مرګ ژوبلې ذمہوار ګرځول شوی دي. د یوناما د رپورت تر مخه د وسلوالو طالبانو لخوا د سړک غاړې بمی چاودنو زیاتره مرګ ژوبله اړولې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د خبرونې په دې برخه کې یو نړیوال راپور دی. یوې ترکی الوتکې پایلټ په چالاکۍ د خپل الوتکې تختونکې تیرست او د ټولو سپرلیو ژوند یې وژغورو. د ترکی چارواکي وایي یو اوکراینی چې غوښتل یې له استانبول څخه د اوکراین کیف ښار ته روان الوتکه وتښتوي او د روسیې په سوچي ښار کې کینوي، د پایلټ له لورې د سوچي په نوم د استانبول په هوایي ډګر کې کیناسته. د موضوع نور جزئیات اسمت ساروان دراوروي.
د ترکیې د هوایي شرکت د یوې الوتکې تښتونکی د پیلوټ له لورې تیر ایستل شو او د سوچي په ځای استانبول ته بیوه. د الوتکې تښتونکی آرتیم اوژلوف په ځان پوی نه شو چې الوتکه له هغه ځایه چې پورته شوې وه بیرته هملته کښېناسته. دغه 45 اوکراینی د الوتکې په منځ کې پټاکه کړې وه چې ورسره بم شته او که پیلوټ الوتکه د اوکراین د خارکیف په ځای د روسیې سوچي ښار ته یونسي بم به وچاودوي. خو پیلوټ په ظاهره له تښتونکي سره ومنله چې سوچي ته ځي، مګر بیرته استانبول ته وګرځېده. دا پیښه په داسې حال کې وشوه چې د روسیې په سوچي ښار کې ژمنۍ اولمپیک لوبې پیل شوې دي. د سوچي د اولمپیک لوبو د تنظیم د کمیټې مسؤل دیمیتری چیرنی نن وویل د ترکیې او اوکراین چارواکو د دې خطر د مخنیوي لپاره په ګډه هڅه وکړه. موږ له دې پیښې خبر شو، کوم خطر پیښ نه شو. پوهیږم چې اوکراین او ترکی چارواکو ډېره هڅه وکړه چې دا ناوړه پیښه ونه شي. مخکې داسې خبر ورکړی شوی و چې د ترکیې اف 14 الوتکو دغه مسافر وړونکې الوتکه له اختطاف کوونکي سره کښېناستو ته اړیسته. د استانبول په هوایي ډګر کې وروسته له 4 ساعتای 110 مسافر پرته لدی چې څه زیان ور ورسیږي له برمته کوونکي څخه خوشی شول او برمته کوونکی ونیول شو. کله چې بیا وروسته الوتکه وپلټل شوه په هغې کې چاودیدونکي مواد نه وو. د ترکیې پولیسو د دغه اوکراینیې د دې کار د علت په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینې چارواکي باور لري چې دا یو تروریستي اقدام نه و.
اسمت ساروانو، د پښتونخوا صوبایي حکومت د پولیو او د نورو ناروغیو د واکسین او د درملنې لپاره یو کمپاین پیل کړی چې په ترڅ کې یو لړۍ پیل شوی چې د هر اتوار په ورځ ماشومانو ته سسکي ورکول کیږي. نور تفصیل د پیښور نه د مشال لړیو خبري اله کوي.
د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت د نړیوال صحت محکمې په مرسته د پولیو او د اتو نورو د ماشومانو د ناروغو د مخنیوي لپاره ټول پیښور کې مرحله وار د صحت دغه کمپاین چې د صحت کا انصاف نوم ورکړل شوی دی تیر اتوار نه شروع شوی دی، او د دوی په وینا دا به تر اپریل میاشتې پورې 12 اتواره دغه شان دوام لري. د دوی په وینا نن به د پیښور درې شپېته یونین کونسلو کې دا ساسکي ورکول شي. په پیښور کې د صحت کا انصاف کمپاین مشر د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مقامي مشر یونس زهیر کوي. هغوی مشال لیړو ته وویل چې د لړکې دوی ساسکي ورکونکو ټیمونو ته د تحفظ لپاره خوشا 5000 پورې پولیس اهلکار دغه سیمو کې پځای کړی دي. بلخوا تیرو وختونو کې سو سواره د نامعلومو وسلوالو لخوا په پولیو ټیمونو د بریدونو ورستو د پیښور ځلې انتظامی په موټر سایکل ګرځېدو هم بندیز پټول خار کې اعلان کړی دی. د پیښور ځلې انتظامی ویان فیروز شاه مشال لیډو ته په دې حق لوایي یاد دی چې پیښور کې د پولیو د مخنیوي صوبایي ادارې یا ای پی آی شمیرې تر مخه تر اوسه پورې د نامعلومو وسلوالو لخوا په پولیو ټیمونو بریدونو باندې د شلو نه سوا پولیو ساسکي ورکونکي او د دوی ساتونکي پولیس والا وژل شوي دي. بلخوا د صحت نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او تیر ورځو کې خپل یو رپورټ کې پیښور ښار د پولیو وایرس حوالې سره د نړۍ خطرناک ښار ګرځولی دی.
بیا هم صحیح موضوع راخلو، د قبایلي سیمې د صحت محکمې چارواکي وایي چې دوی د فټا موبایل هسپتال پروژې د لاندې د خیبر جنسۍ په لرې پرتو کلو کې وړیا میډیکل کیمپونه لګولي دي، او تر اوسه یې څه د پاسه 5000 ناروغ کسانو معاینه کړې ده او درمل یې هم ورته ورکړي دي. خو بیا د ځینو کلو خلک وایي چې دوی تر اوسه د دې اسانتیانه بې برخې دي، دوی ته د همدغه موبایل بسونه ور ولېږل شي. زموږ همکار له سیمینار راپور کوي.
د فاټا سیکټریټ د موبایل هسپتال پروژې تر لاندې د خیبر جنسۍ په لرې پرتو سیمو کې میډیکل کیمپونه لګول شوي دي چې ځایي خلکو ته ترې د صحت اسانتیاوي ورکول کیږي. دوی وایي چې تر اوسه یې په سلګونه ناروغ کسانو معاینه کړې ده او د بیان یې هم ورته ورکړې دي. په دې حکله د قبایلي سیمو د صحت دغې پروژې مشر ډاکټر نیاز مشال ریډیو ته وایي
کمشلمان کیو پملا گور کیو تغذین ہوتے سنے بھی منترا موبایل ویکل دی ویل اکوپ دی دغه ایکسری کیږي ټیسټونه کیږي او هغه د فری میډیسن ورکو ډاکټران یې پکې سپیشلستان یې پکې زنانه ته یې پکې ډاکټران یې نرسان یې دغه ټول سټاف زموږ ته یې پدې کې یره دې کې خو موږ ته 5700 هغه د پیشنټ کتل 5700 ټیسټونه مو کوي او تر یې تر هغه د فټ ایکسری مو ټوکې فری ایکسری مو ټوکې
په خیبر کې د پیروخیلو سیمې اوسیدونکو ساجد بیا وای چې موږ د صحت محکمې د چارواکو د دغه ګام ستاینه کړو خو باید هغو سیمو ته هم دغه بسونه ورولېږل شي چې چرته دغه اسانتیاوې تر اوسه نه دي ورکړی شوي.
دا چې کوم موبایل هسپتالونه فاتح هغه دي ته موږ په ښه نظر باندې ګورو دا ډېر یو زبردست کار دی ځکه چې ډنډي کوتل کې مطلب چې کومې علاقې شلمان شو چورا شو بازار شو دغله خو ته دي هلته فری میډیکل کیمپ لګولی خلکو له دویګانې ورکړي خو دې سره سره موږ دا مطالبه هم کړو چې کوم ځایونو کې نور ځایونه پاتې پیروخیل شو شیخ مرخیل شو اوګهخیل شو که نه دا هم ډېر پسمانده علاقې دي چې دلته هم لاړ شي دلته هم ډېر غریب او نادار مریضان شته چې دغله مطلب بر وخت طبي معاینه یې وشي ټیسټونه وشي موږ دویګانې ورته ورکړه.
د قبایلی سیمو د موبایل هسپتال پروژې چارواکو وویل چې کومو سیمو ته دغه اسانتیاوې تر اوسه نه دي ورکړی شوي نو د هغو سیمو خلک دې ځایي پولیټیکل چارواکو سره تماس ونیسي او په دې هکله دې درخواست ورکړي نو موږ به هغو سیمو ته هم دغه اسانتیاوې ورولېږو.
په کورما ایجنسی کې د مناتو سیمې خلک د صحت سهولتونو نه محرومه دي. په سیمه کې بنیادی صحت مرکز یا بی ایچ یو په نامه یوازنی هسپتال او خواغه هم د ترهګرۍ ښکار شوی دی. د سیمې خلک د علاج لپاره لری لری ځایونو ته پتلو مجبور دي. خلک وایي چې د صحت سهولتونو د کمی له وجې دوی په سختو مشکلاتو کې راګیر دي او حکومت ته د دوی غم خوري. زموږ خبریال د دغو خلکو ستونزې رابرسیره کړي.
ځای خلکو په خبره چې په سیمه کې بنیادی صحت مرکز یا د بیسک هیلت یونټ په نامه چې کم یوازنی سرکاري هسپتال وو نو هغه د ترهګرۍ ښکار شوی دی. د سیمې غزنی ګل مزدور مشال لوډیو ته وایي چې دوی سرکاري هسپتال پر ځای خپل علاج د پرایویټ ډاکټرانو نه کوي خو هغه د پاره هم دوی لری لری ځایونو ته په تلو مجبور دي.
کومې زنانه ولا چې بیمارۍ شي یا ډیلیوري کې شي هغه مول ته ډېره سخته ستونزه وي او هغه به موږ ته ګوډي موډي ونیسو سادي ته ورو.
په منځني کور ایجنسی کې د جون میاشت 2019 کال راهیسې سے د وسلوال طالبانو پر ضد فوجی اپریشن روان دی. وزیمه کې وسلوال طالبانو او امنیتی ځواکونو ترمن د نخت له عمله په زوی موش پړه چمکنی مسوزو او لشیزو سیمو کې د خلکو کورونو سره یو شمیر د صحت او تعلیمي ادارو ته زیان رسیدلی دی. د سادی تحصیل نه خوا او شا 10 کیلومتره لری منتو سیمه د منځنی کورم ایجنسی د زوی موش سیمې په حدودو کې راځي. په دې علاقه کې د منتوال قبیلې تر 300 پورې کورنۍ اوسیږي. په منتو سیمه کې امن دراتلو په ځایي اوسیدونکو خپل کورونو ته واپس شوي دي. خو حضرت الله نامه یو کس مکتا ویل چې په سیمه کې خوښ یونیم کال ترې دوه پس هم ړنګ شوی هسپتال د دوی لپاره جوړ نه کړ شو چې دا ډیره د افسوس خبره ده.
مکمل دا ختم شوی ده او مو ته ډیر زیات تکلیف ده او چې کله کور کې بیمار شي نیمو سره دلته کې نه ډسپین سروي نه ډاکټر هیڅ هغه مشوره نه وي. ډایرکټر صحت مو دا درخواست چې مو ته دی د بیچو مکمل برابر کی چې مو د خلکو نه تکلیف کم شي.
په دې اړه موږ چې کله د صحت محکمې مشر چار واکه ایڈیشنل ایجنسی سرجن ڈاکٹر شیرخان سره خبر اوکړه نو مشال لډیو ته ویل چې کورمتا د ووس بدل شوه دي نو دغه پته ورته نشته چې د مناتو سیمه خلک د صحت په لړ کې د کم ستونزو سره مخامخ دي. نو موري زیاته کړه چې د دوه کوششونه بوي چې هر ځای ته د صحت سہولتونه ورسوي. ګور ایجنسی کې د خلکو د علاج لپاره شپک منځو سورکوټو او غټو هسپتالونو نه علاوه 22 بی ایچ یو هسپتالونه دي. په سیمه کې 3 بی ایچ یو هسپتالونو نه علاوه 3 ډسپنسریانې او یو د مظفرکوټ سیول هسپتال د مختلفو شخړو په وخت په مکمله توګه تباه شوي دي.
بیا هم یو صحیح موضوع لرو خو دا ځل د شبقدر د نصرتزو کلی نه. دغلته 5 کاله وړاندې حکومت اعلان کړو چې د میرمنو دپاره به یو روغتون پرانیزي خو د سیمې خلک وایي 5 کاله تیر شول دغه روغتون پرانستل شو او دغلته 2 کورنۍ د کرایې په توګه اوسیږي او د سیمې خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې دغه هسپتال دې زر تر زره پرانستل شي. زموږ خبریال د سیمې نه نور تفصیل راکوي.
د شبقدر پور نصرتزی کلی کې 5 کالونه وړاندې جوړ شوی د صحت مرکز یا روغتون لا هم د حکومت لخوا شروع نه کړی شو چې دا سات دغه روغتون د ځمکې مالک په کرایه ورکړي او د 100 کالونو راهسې پکې 2 کړي وسیږي. یا دروغتون چې د زنانو د مرزونو د علاج لپاره پکې خصوصي میټرنټي هوم هم ویل شوی چې پکې به کار کوي. ولی ولسی وای چې نه خو دې روغتون ته ډاکټران راغلل او نه پکې د حکومت لخوا کوم بل سہولت هغوی ته ورکړی شو.
حاجی رحمان ټولو ته د دې باره کې ښه غټ تکلیف دی. په دې ښه پیسې زمونږ د قوم د عوامو خرچې ویلي او هغه تر اوسه پورې بند پروت دی. لیکې هیڅ نه سامل رااله نه څه تر اوسه پورې څه کاروي پکې شروع شو.
خالد خان هم د یادې سیمې اوسیدونکی دی. هغه وویل چې د یادې سیمې آبادی گزیات 15000 ده. ولی د زنانو لپاره خصوصي روغتون په ټول تحصیل شپقدر کې نشته ده.
د دې چې کم بلډینګ دی هغه هو دوباره به د دې اوس ری کنستراکشن کوي ځکه چې هغه کې کاریګر اوسېدل او بالکل هغه کم چې د دې زوړ حالات او پاغي کې پاتې شوی نه دي. بل چې کم دی دلته د زنانه چې کمی بیماری هغه ته په پېښور ته یا بل ځای ته رسولو کې ډیر بین دهایي تکلیف وي. دا بلکې د ټول تحصیل لپاره یو ښه اداره ده. هو اوسه پورې د ابتتاح نه شول.
امتیاز خان وویل چې د سیمې ولس ډیر غریب دي او نشي کولای چې د نورو خارونو روغتونونو ته د علاج لپاره خپل مریضان بوزي.
د خلکو روزګارونه نه دی چې بس زمیدار خلک او دونه پیسې نه لري کنه لکه چیر سړی سره گاډي یا دغه یو بس لاړ شي کنه.
کامران نومي او بل تن چې سوره زی وړاندې په یو حادثه کې ډیر زیات زخمی شوی او نو وی ویل چې د دې نږدې روغتون د نشوالي له وجې به هغه 15 کیلومتر لري روغتون ته تلو او د زخمونو علاج به کولو.
چې هسپتال ته رسولونه په بامانه ډیر زیات سخت دی را شو ډیر زیات هغه ټیم سره چې کم دی گاډي نو به زمونږ داسې ډیر وسم نو چې بس گاډي او نه گاڑی پیدا کی لکه ہسپتال من سره جوخت ہو بس 15 کالو سوچاس کرے دے اس پک چکم دی حال کو سیگی
بیا مود یاد سی بن د صوبائی سملی د غڑی عارف احمد زے سره رابطہ وکڑا نو دغه ټلیفون بند وو. ولی د صوبائی وزیر صحت شوکت علی یوسف زے سره مو بیا رابطہ وکڑا خو هغه هم ټلیفون اوچات نہ ک.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لس بجې
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه دوه بجې
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې.
سم د کرکټ لنډه د کرکټ تنظیمي ډنچا کې په نړیوال کچ د بدلون منځوري ورکړل شوې ده چې ورسره درې لویو ملکونو هندستان انګلند او استرالیا ته زیات اختیارات ورکړل شوې دي. بل طرف ته پاکستان او سریلانکا د بیگ 3 یا دریو لویو ملکونو خلاف ولاړ دي. په دغه اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ همکار په خپل راپور کې راکوي.
د کرکټ د نړیوالې ادارې یا آی سی سی مهمه غونډه د خالی پوره سنگاپور کې وشوه چې پکې د تنظیمي ډانچې د بدلون مسوده په اکثریت سره منظور شوه. غونډه کې د پاکستان نمائندګي د کرکټ بورډ چیئرمین زکا اشرف او چیف آپریټینګ آفیسر سبحان احمد کولا. انتظامی ډانچې کې د بدلون لپاره بیگ 3 یا درې لویو ملکونو یعنی هندستان استرالیا او انګلند زور لګولې او دا ځکه چې د دې بدلون فائده هم دوی ته رسیده. بل طرف ته پاکستان سریلانکا او جنوبي افریقا د دې خلاف وو. ډانچه کې د بدلون د پاره په لس مستقل غړو کې اته وټونه اخستل ضروری وو. خو د ذکر شوی درې بوډونو سربیرا نیوزیلند بنگلاديش زیمبابوي او ویسټ انډیز هم د بیگ 3 په طرف وو او په اخیری موقعه جنوبي افریقا هم دوی ته وټ ورکړو چې ورسره د دوی اته وټونه پوره شو. د نوې پالیسۍ تر مخه به اوس د کرکټ زیات آمدن په هند استرالیا او انګلند تقسیمیږي او باقی پاتې ټیمونو ته به لګ لګ حصه رسي. د یوې اندازې مطابق به هندستان ته هر کال د 1.5 میلیون ډالرو نه زیات رقم ملاوي او راتلون کې دوه کالو د پاره به د هندي کرکټ بورډ مشر سری نواسن د اگزیکټیو کمیټې چیرمین وي. پاکستان کې د کرکټ کارپوهان دغه بدلون د کرکټ ماتې ګڼي او وایي د سره به په نړیوال کچ کرکټ ته زیان ورسي. مشال ریډیو سره خبرو کې فرست کلاس کرکټر او خبريال عبدالغفار وې
زه فکر کوم چې دا د نړیوال کرکټ لپاره د تباهي اهم ذریعہ به جوړیږي او د بیگ 3 دیو چې دا کم متحد شي نو زه فکر کوم چې پاکستان سریلانکا او کوم نور ملکونه دي هغوی ځان لپاتې شونو هغوی به یو ګروپ جوړي او دا خطر موجود ده چې آی سی سی به اوس په 200 کې تقسیمیږي.
همداراز یو بل خبريال اعجاز احمد وای د فیصله سره با کرکټ کې د جواره لارې ازادي شي. البته پاکستان لا په داسې موقع خپل فائدې په نظر کې ساتل پکارو. د زیاتوي
پکار دا و چې
پاکستان انڈیا سرا لاس ملاو کړي په دې صورت باندې ولې چې نور چینلو باندې زمونږ دغه روان دي کتا سو وګورې نو انڈیا سرا زمونږ تعلقات دا گورنمنٹ هم غواړي صحیح طرف ته لاړ شي نو په کار دا و چې پاکستان کرکټ بورډ چې دی هغه مخکې نه دا یو ڈیسیژن کړی وي نو دې سره به یقینا چې پاکستان ته کم حالات دي او انټرنیشنل ټیم سره تیر راتل نه غواړي نو کم از کم دا غیبه یو مجبوري و چې هغه پاکستان ته راتلی
دی. یادونه دا چې د آی سی سی انتظامی ڈانچه کې د بدلون سمدستی وروسته هندوستان پاکستان سره د سیریز کولو نه انکار وکړو. د دې نه وړاندې هندوستان ویلی وو که پاکستان د بیگ تھری په حق کې ووټ ورکړي نو دوی کولی شي پاکستان سره د کرکټ سیریز ولوبوي.
اوس هم د یوې کلتوري او ادبي میلې نه تاسو خبرو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې درې ورځنۍ ادبي میله نن هم دوام لري. دغه میلې ته د نړۍ له بېلابېلو ملکونو څخه لیکوال، شاعران او پوهان ورغلي دي. په دې ادبي میله کې په کومو موضوعاتو باندې خبرې کیږي، د کومو هیوادونو لیکوالو پکې برخه اخیستې ده، دا هر څه په دې راپور کې اورېدل شي چې زموږ همکار له کراچۍ نه موږ ته رالېږلی.
د دې میلې نن دریمه او اخري ورځ ده. په میله کې د هندوستان، امریکا، یورپ او نورو ملکونو څخه راغلي لیکوالان، شاعران او پوهان برخه لري. د میلې په لومړۍ ورځ د اکسفورد یونیورسيټي لخوا د خپرو شوو په لسګونو کتابونو مخکتنه وشوه. د دې ترڅنګ هنري نڅاوې، مشاعرې او د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته په ورپې خوستونزو خبرې وشوه. میلې ته راغلي د ولی راشد په نوم د یو تن وینا و چې هغه په دې ادبي میله کې ډېر ولیدل، خو په پاکستان کې د مذهبي لګکیو په موضوع شوی تقریرونه یې ډیر خوښ شول.
په پاغه کې د انیف خان خبرې مې ډیره زیاتې خوښ شوې. هغه دا وی چې یوازې لکه دلته په ناسته په خبرو کولو په دې یوازې کار نه کیږي، بیا هغه چې موږ ته بدی خبرو سوچ پکار دی چې به حیثیت یا سوک شیعي یا بلوچی نو لکه د عام نارمل سړی نه دغه عمر بیا کم یا هغه خپل بدی سوچ زما عمر چې دی هغه به نارمل خلکو ته بدی نه رسی چې هغه ته هر وخت دی او خطرې تریډي دغه جان ته.
په دې میله کې په ګڼ شمیر کې د کالج او پوهنتونونو زده کوونکو، هلکان او پیغلې هم برخه لري. د کراچۍ پوهنتون زده کوونکی طاهر تاثیر وایي د لومړۍ ورځې راهسې دې میلې ته راځي او ډېر څه ورته د زده کړې لپاره په لاس ورغلي دي.
دلته به مختلف سیاسي، معاشي او معاشرتي مسایلو باندې ډېر ښه پروګرامونه کیږي، په مختلف سپیکرز راځي او هغه خبره کوي. پاکستان کې د انساني حقوق په حالاتو باندې او په ریاست په کردار باندې لګیا دی. زه په ځای چې د انساني حقوق خلاف ورزیانی کوي، هغه په بلوچستان کې شو، هغه په فاټا کې شو، هغه په پښتونخوا کې شو، نو دا پاغي والی سره خبره وشوه. په دې خبره باندې ټول خلکو ډېر زور ورکو چې د انساني حقوق چې کم پامالي ده هغه ډېره زیاته ده په دې ملک کې. نو موږ ته په دې والی سره چې کم دی کردار ادا کول پکار دی.
میلې ته راغلی پښتون لیکوال علي ارقم وایي په میله کې د نورو خلکو په ستونزو او مسلو پوره بحثونه وشول، خو د جنګونو څخه تر ټولو زیات اغیزمن شوی قام پښتنو په ستونزو پکې د پام وړ خبرې ونه شوې.
کتالیب دلته کې هم کاروایی کړی دی، ناغي نشانه پښتانه کاروباری کمیونټي او پښتانه طبقه دي، او کزل دکې سیکټریان کې کګوري نه پاغي کې هم دلته ګوري چې اغه زمون خلک نشانه رغيږي، لکه د مدرسې طالب علمان کوي پښتانه وي فل لیگل ورکران نشانه کوي اغه د ان پی ار خبري کنفلیکټ کې موږ به تورې ویلن پېښ کیږي خو زمونږ وکټم هوټ چې کم دی اغه څوک نه نمایا کوي.
یاد دی وی په کراچۍ کې هر کال په مسلسله توګه تر سره کیدونکې دا پنځم ادبي میله ده. د میلې جوړونکو وای تیر کال په دغه میله کې د 500,000 څخه زیاتو خلکو برخه لرلې او کال تر کاله د دې د ګډونوالو په شمیر کې زیاتوالی راځي.
د دې خبرونه راپورونه هم دومره و. په تلو تلو کې یو وار بیا د خبرنو لنډیز د بشیر ګواښنه اورو.
د طالبان لخوا د پاکستاني حکومت سره د مذاکراتو لپاره د ټاکل شوي کمیټي غړو د حکومتي کمیټي سره تر خبرو وروسته بیګا شمالي وزیرستان ته ورغلي او ولته د تحریک طالبان پاکستان د رهبری شورا سره خبرې کړې. د خبر پښتونخوا حکومت وایي دوی د ترګري ضد یو ګډ ځواک یا انټي ټیرر فورس باندې د میاشتې تر اخره پورې د امن ټینګ ساتلو او ترګریزو بریدونو د مخنیوي لړکی خپل کار شروع کړي. د خبر پښتونخوا حکومت وایي تیر هفته شروع شوی د صحت انصاف کمپاین نن هم دوام لري. د خبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکمران ګوند یو غړی یونس ظهیر چې د دې کمپاین مشري کوي نن مشال لړۍ ته وویل چې 5,000 ماشومانو ته به د پولیو ضد واکسین کیږي. نن د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین د افغان ولسمشر حامد کرزي سره کابل کې په یو ملاقات کې لاغه وختل چې امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک کړي. چې تر 2014 کال وروسته دغلته بهرنی پوځیان پاتې شي. د ولسمشر کرزی له دفتره په نننۍ خبر شو خبر پاڼه کې راغلی چې نوموړي ویلي اول باید امریکا افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره کوټل ګامونه واخلي بیا به ورسره دغه تړون لاسلیک کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي شاوخوا 12 میلیونه کسان د رای ورکولو لپاره په شرایطو برابر دي، خو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د انتخابات په ورځ به د رای ورکولو څه باندې 1400 مرکزونه د ناامنیو له کبله تړلي پاتې وي. د ایران د سمندري ځواکونو یو قمندان وایي په خلیج کې د امریکایي جنگي بیړیو د ځای پر ځای کېدو په ځواب کې د ایران جنگي بیړۍ د امریکا د سمندري پولو لور ته استول شوې دي. او په لیبیا کې د معمر قذافي د رژیم له راپرځېدو وروسته د دغه هېواد لومړنی لوی څارنوال یا اټورني جنرل د نامعلومو وسوالو په ډزو وژل شو.
مشیر غواخو چې لن خبرونه تاسو ته وړاندې کړل. له همدې سره د خبري غړې او د نن ورځې لپاره د مشال رادیو خبرونه پای ته رسیدي. که رادیو مو بند نه کانو په همدې سپو د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرونه اوریدل شي. د مشال رادیو خبرونه به سبا سهار په 9 بجو پیلېږي. سلام پښتونخوا خبرونه کې به ستاسو هرکلی کوو. اوس اجازه راکړئ. د خدای پامان.